دیگری خود خوشحال بسازن.
بله قدرمن اوریدون کو وخت افغانستان پر وخت 2 بجې شوې د ماسپخین قسیم سولمل استودیو ته راغله د نن ورځې د 2 تر 3 بجو پرې د خبرونه قسیم سولمل تاسو وړاندې کوي. خو تر هر څه د مخه ز اجمل تورمن د دې ساعت له خبرونو سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د مزنګ سیمې د پرونی انتحاری عملی قربانیانو ته د درناوی په نو د ده مزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ونومو. افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې په یوې نوې طرحې کار کوي او د زابل والی بسم الله افغان مل له یوې وسلوالې عملی روغ وتلی. بشپړ خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د مزنګ سیمې د پرونی انتحاری عملی قربانیانو ته د درناوی په دود د مزنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ورمو. لار څخه په دې اړه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر کابل خاروالی ته هدایت ورکړی چې د شهیدانو چوک په نوم د مزنګ چوک د نومولو په برخه کې اقدام وکړي. په خبر پانه کې راغلی چې دا اقدام د دې امر شوی چې راتلونکي نسلونه د دموکراسۍ په برخه کې د دې هیواد د خلکو قرباني هیرې نه کړي. د کابل په دې مزنګ چوک کې د شنبې د روخنای غورځنګ د مظاهری پر مهال په یو انتحاری حمله کې اتیا تنه وژل شوي او 201 دیرش تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه عملی مسولیت داعش ډلې پر ځان منلې. په افغانستان کې نن له همدې عمله د ویر ورځ اعلان شوې ده. افغان ولسمشر دن پارک کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کړی دی. افغان حکومت انتخاباتي اصلاحات په برخه کې به ویناوي طرحه کار کوي. د اجرایي ریاست یو ویان امید میسم وایي چې دا طرحه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان بدیل دی. نوموړي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا طرحه ولسی جرګې ته وړاندې شي. ښاغلي میسم وویل حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو 4 ورځو پورې دغه طرحه بشپړه او د بروکسل تر ناستې پورې عملي کړي. د زابل والی بسم الله افغان مل لوی وسلواله هم نه روغ وتلې. د زابل د والی وایان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې پر والی بسم الله افغان مل تو شی بمخ کې د زابل کابل پر لوی لارا په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوال بریټ شوی چې نوموړي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د سیال په خبره والی غوښتل چې په شاجوی ولسوالۍ کې یو جماعت پرانیسته وکړي. او رسې خبر دا چې د جوزجان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قومندان قاری صدر وژل شوی دی. د جوزجان ولی وایان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو تیرش په د نوموړي ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته حمله کړې چې په ځوابي برید کې قاری صدر او څلور ملګري وژل شوی دي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د شبرغان په قوشتپه کې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور تنه کارکونکي چې وونه مخکې د قاری حکمت د کسان لخوا تختول شوی ول د سپینګیرو په منځګړتوب خوشی شوی دي. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه از مال هم کار څخه وره.
د عراق د پلازمینې بغداد د پولیسو د تلاشۍ پر پوسته ځان وژونکی برید شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو خبري اژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې له شپږو نیولې تر 12 پورې کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. یو روغتیایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په وژل شوو کې درې تنه پولیس افسران شامل دي. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ترکیه ولسمشر په دغه هیواد کې د ناکامی کودتا د وروستي حادثې په تړاو تر 1200 د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکړ. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه له ملي ټلویزیون نه په یو ثبت شوې وینا کې وویل د کودتا وروستي حادثه یوازې د حکومت او پارلمان پر ضد نه و.
بو دربه گیریشمی ملتیمیزده
د کودتا دغه هڅه یوازې د دولت، حکومت او پارلمان پر ضد نه و، بلکې د ترکیې د وسلوالو ځواکونو پر ضد هم و. د ترکیې وسلوال ځواکونه او سرتیری راته ګران دي.
تر دې مخکې ولسی و چې په ترکیه کې د 9 ورځو مخکې تر ناکامی کودتا وروسته 6000 کسان نیول شوي یا هم له دندو لرې کړی شوي دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز تر زورو د زیاتو خصوصي ښوونځیو د تړلو امر هم ورکړی دی. په یو بل تحول کې د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوریت ریاست ګارد به منحل سي. د ترکیې د ټلویزیونی شبکو د راپورونو لمخې ال دریم ویلي د جمهوریت ریاست ګارد بچي 2500 لري موجود نوي او ورته اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځمې پورز په خپل هیواد کې درې میاشتنی استراری حالت اعلان کړ چې حکومت د کودتا په هڅه کې د لسلرونکو مشکوکو کسانو نیولو ته نور صلاحیت هم ولري. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د لاسو غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لاوس کې غونډه کوي. په پام کې ده د چین د جنوبي سمندرګي پر مالکیت لانجه د غونډې په اجنډا کې شامله موضوع وي. په دې غونډه کې تمه کیږي د هاګ محکمې پر هغو حکم تمرکز وسي چې دولس ورځې مخکې د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت ادعا باطله وبلله. فلیپین هغې محکمې ته دغه قضیه وړاندې کړې وه، خو ویتنام، برونای او ملیزیا هم د چین ادعا رد کړه. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو ټولنې ډیپلوماتان پر یوه ګډه اعلامیه کار کوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې به یې خپره کړي، خو په غوړو هیوادونو کې یو لړ اختلافات شته چې ښایي په هاګ کې د دایمي قضایي دیوان حکم ته یو ګواښ وګڼل سي. ګڼ هیوادونو چې د چین متحدان دي ښایي له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د چین غوسه زیاتوي. پیکینګ له مخکې ویلي د چین د ادعاو په اړه د محکمې وروستی حکم په رسمیت نه پیژني. بلخوا د ختیځې آسیا د سرمشریزې په خاطر ښایي دا غونډه د سې شنبې ورځې ته هم وغځول سي. تاکل سوی سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لاوس ته ورسي چې په غځول سوي غونډه کې برخه واخلي. له ده سره به د چین، جاپان، روسیې او نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم ملګري وي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي فرانسې او جرمني ټوریزم ته سر ټیټ کړی دی. ټرمپ وایي که د امریکا ولسمشر سي د مهاجرت پالیسي به له سره وڅېړي. ډونالډ ټرمپ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خپره سي دغه ورځ ویلي د امریکا متحد ایالتونه باید د هر هغې هیواد د خلکو د مهاجرت مخه ونیسي چې له ټوریزم سره یې معامله کړې وي. دا همداراز وویل فرانسه او جرمني چې دواړه له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي خپلې خاصې ستونزې لري. د امریکا د ولسمشرۍ دغه کاندید دا هم وویل که ولسمشر سو په خپل هیواد کې به د مهاجرت ستونزې حل کړي. په لمریزه انرژي چلیدونکې الوتکه ایمپولس دوه نن سهار د مصر له پلازمینې قاهرې والوته. د الوتکه به له قاهرې څخه ابو ظبي ته ولاړ سي او تر نړۍ د راګرځېدو سفر به بشپړ کړي. د الوتکې د تیر 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د نړۍ سفر پیل کړی وو او تیره اونۍ یې یو سی وی سی پیلوټ برتراند پیکارد ناروغ سو. دغه پیلوټ نن له قاهرې تر روانېدو مخکې خبرې لانو ته وویل دا د انرژي او شی نړۍ لپاره یوه پروژه ده.
دا ټول ښایي 40 ساعته الوتنه وي، که څه هم دا بستری کوونکې الوتنه وي، خو تاسې پوهیږئ چې موږ په دې برخه کې روزل شوي یو.
د الوتکې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کیلومتره مزل کړی دی. دغه الوتکه د شپې په مخه هم په خپلو بیټریو کې د زیرمه کړې لمریز انرژي په وسیله چلیږي. ټاکل سوی وه چې دغه الوتکه تیره اونۍ له قاهرې روانه سي، خو تیز باد سبب سو چې له الوتو پاتې سي.
له خپل همکارانو نه په مننه چې د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه واوریدل. که غواړی دا د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه بیا هم ولولې یا واوري، نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای شئ. اوراندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو باندې په تفصیل اوریدلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سره له دې چې طالبان په پاکستان کې په آزادانه توګه تګ راتګ او فعالیت کوي، خو په وړاندې اقدام نه کیږي. ښاغلی غنی له یوې ټلویزیوني پاکستاني ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل
فیصل الله وی هاف بومبد 11 ټایمز. Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansour?
پدې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لرو. په یو بل راپور کې وایي چې افغان حکومت وایي د مزنګ د پرونی پېښې په ارتباط کم کسان چې ملامت دي د غوی سره به جدي چلند وسی. په دې موضوع باندې هم ګڼ مسایل درته لرو. په یو بل راپور کې دا لرو چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې سختې جګړې د دوی ژوند تریخ کړی دی.
ولسوالیو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، باید دولت توجه وکړي دې ته.
د خبرونې په دوامه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. روانه خبرونه ما قاسم سولمل چمتو کړی او عبیدالله عبیدی سره په تخنیکي چارو کې همکاري کوي. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي څپو باندې د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې سند په لاس کې نه لري چې ثابت کړي پاکستان د حقانی شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. ښاغلی غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي خو په وړاندې اقدام نه کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته شوالی د شوالی د تروریزم په وړاندې د پاکستان پر عملی اقداماتو پورې مشروط بولي. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس ځله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کابل انتقاد کړی چې په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک ردولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي؟ تاسو ورسی هلته له طالبانو سره خبرې وکړي که ادرس غواړي زه به یې درکړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي، مالی او لوژستیکي ملاتړ کوي. موږ ولس ځله پر فضل الله بمباري کړې، دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د حقانی شبکې ملا عمر او ملا منصور پر ضد کومې حملې بیلګه ښودلی سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغاني پاسپورت له کابل هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګورئ کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کیږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حمله سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوز سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښیي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملی همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به بیرته ښې او که به د یوه او بل د ملامتولو له لارې د اوسني وضعیت په څیر ترینګلې پاتې شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوسم ورګرځو د په کابل کې د مازنګ د پرونی پېښه په ارتباط موضوع ته ټاکل شوی ده. البته همدا اوس په کابل ښار کې د دغه پېښې د مړو لپاره د دوی د تدفین په ارتباط باندې مراسم نیول شوی دي او دغه مراسمو ته زموږ همکار محمد الیاس صالح ورغلی دی. همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. د الیاس جان که درات وایس چې تاسو همدا شی په کومه سیمه کې یاست او هلته څه ډول مراسم ترسره کیږي؟
سلام سلام بر شما و در شنوندگان عزیز. مگر حال حاضر به سر تاپی هستم که بیش از 70 آمادگی گرفته میشه تا بیش از 70 قربانی امروز در اینجا به شکل بستگانی دفن شوند و در اینجا به خاک سپرده شوند. فعلا در حال حاضر صرف دو جنازه در اینجا انتقال یافته، باقی همه منتظر هستند و مردم خود جنبش روشنایی همه با هم دست یک جا نبوده و قبرها را برای قربانی ها میکنند.
بله، دغه مراسم کې چارواکي هم راغلي دي، څوک تاسو ښکاری او دوی خبري وکړلې پر کوم مسایل باندې دوی خبري کړې سب غشتنې لري.
په هیڅ سلام تفصیل سلام د قبل از اینکه ما در اینجا برسم آقای مرادعلی مراد به اینجا آمده بودن و به خاطر امنیت کسایی که وابستگان کشته شده ها و نظر به گفته مردم محل اینا میگن که آقای احمد بهزاد نماینده مردم ولایت هرات و یکی از رهبران جنبش روشنایی اینجا با تمام وابستگانش قربانی پیوندند.
بله، نو دا خلق داسې نوای چې دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي، یعنی د مظاهرې په ارتباط باندې څه کم څرګندونې سوي دي او کنه د دې خلکو یا د هغه مسؤلین چې عمل ته
سلام اینا فعلا به معنی سوال پرسیدم اما همهشان چون فعلا در غم و سوگواری هستن تا حال تخصیل معلوم نیست که حالا اینا به متظاهرات خود ادامه میدهند یا نه.
بله، کوردان محمد الیاس صالح د ازادي رادیو خبریالو چې ویلې ده په کابل کې د پرونی پیښه د قربانیانو لپاره په کابل کې د تدفین مراسم نیول سوي دي، په دې اړه مو د شغلي صالح راپور واورېدی. بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو، د افغانستان حکومت وایي د مزنګ په پیښه کې له ګرامو کسانو سره به جدي او قانوني چلند وسي. د ولسمشر د ویاند مرستیال د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه ټاکل سوی با صلاحیت کمیسیون خپل چارې پیل کړې دي. زموږ همکار محمد ادیس پردیس له حکومتي مسؤلینو او خلکو سره خبرې کړې دي او پر دې موضوع راپور راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مزنګ د پیښې لاملونو د انتقام اخیستو ترڅنګ د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د دې مزنګ چوک د پیښې د قربانیانو په نوم ونوموي. لارګه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د دیموکراسۍ لپاره د خلکو قرباني هیره نه کړي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د ده مزنګ د پیښې د موظف شوي پلاوي تر څېړنو وروسته چې هر څو ګرام وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي.
ولسمشر د دې مزنګ د پیښې د څېړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسیون وټاکي چې په ترکیب کې دولتي مسؤلین په خپله د روشنایي غورځنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود دي. دوی به هر اړخیزه څېړنه کوي که څوک په دغه پیښه کې په ناغېړۍ باندې په لاس لرلو باندې تورن وپېژندل شي قانوني چلند به ورسره کېږي. دا یو باصلاحیته او جامع کمیسیون دی، هر اړخیزه څېړنه کوي.
د دې مزنګ د خونړۍ پیښې له رامنځته کېدو یوه ورځ وروسته د پیښې ځای ته ورغلم. که څه هم په افغانستان کې د بېګنا خلکو وینه تویدنه او بریدونه کومه نوې خبره نه ده، خو پرونی برید خلک له دې کبله ډېر ویرولي وو چې مستقیما عام وګړي پکې په نښه شوي وو. د صلاح الدین ایوبي په نوم یو کس چې پریشانی او خفګان له ورایه په څیره کې معلومېده او د کابل له استالف ولسوالۍ راغلي حاجي محمد طاهر راته وویل چې که څه هم د پرونی پیښې په اړه یوازې له رسنیو اورېدلی وو، خو اوس چې د پیښې ځای له نږدې ګوري داسې فکر کوي چې پر دغې سیمې به لوی طوفان تیر شوی وي.
ما امروز آمدم اینجا دیدم که بسیار مردم اندوهگین هستند، کسانی که در اینجا می آیند یک حالت دیگری به خود دارند. واقعا من خودم آمدم ممیال چشمایم اشک گرفت.
آمده من دیروز آزر نبود، امروز آمدم خونه به چشم سر دیدم که خون آلی هم آزر آماده هست در روی ترک.
د یادونه ورده چې د کورنۍ چارو وزارت د راتلونکو لس ورځو لپاره تجمعات او مظاهرې بندې کړې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سات د ماپښین دوی بجو نشته شل دقیقې اوس به هم د اسدالله عبدالدین څخه واورو چې د کابل چاپ ولسپانو هم نن تر ډیره پورې د کابل ښار د پرونی حادثې په ارتباط باندې لیکنې کړې دي. د دغه لیکنو مقالو لنډیز به له ښاغلي لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پرونی خونړۍ حمله ویر او د دغه حمله په اړه راولاړو شوو پوښتنو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼې چې د پرونی حمله د ویر لپاره یې لومړی مخ له کوم مطلب پرته په تور رنگ چاپ کړی، په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پرونی حمله سره باید هوښیارانه چلند وشي. په سر مقاله کې راغلي پرونی حمله یو ځل بیا وښوده چې ترهګر د تیګې زړه لري او د بیګنا کسانو د وینو په تویدو هم بند نه دي. د سر مقالې لیکوال ویلي پرونی حمله د ولس ترمنځ د نفاق او کرکې د رامنځته کولو لپاره وشوه، خو چارواکي او په تیره سیاسي ګوندونه او ځوانان باید دغه دسیسه شنډه او په هوښیارۍ سره یې پر وړاندې چلند وکړي. د ورځپاڼې په باور لومړیتوب باید دا وي چې د پرونۍ پیښې ټپیانو ته رسیدګي وشي او وینه ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي حکومت د حملو د احتمال په اړه د مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی و، خو د مظاهرې مسؤلینو یې پروا نه وساتلې. په سرمقاله کې راغلي هم د مظاهرې مسؤلین ګرم دي چې خبرداری ته یې پام نه دی کړی، او هم خپل امنیتي ځواکونه ملامت دي چې یوازې پر سرسري اقداماتو یې اکتفا کړې وه. د کابل پوسټ په سرمقاله کې دا هم راغلي چې حکومت باید د قربانیانو له کورنیو څخه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل په مقابل کې تنکي ځوانان او حتی ماشومان مظاهرو ته بلل شوي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي که چیرې د مظاهرې د رابللو دلیل منطقي نه وي باید مسؤلین یې محاکمه شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پر لاریون د برید پړه د چا پر غاړه ده. په سرمقاله کې راغلي دا زړه بوګنوونکی برید هیڅ نشي توجیه کېدی، خو داعش دښمن دی، وحشي دی او کار همدا دی چې پر ځمکه وحشت خپور کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حمله پړه اول پر حکومت او په دویم قدم کې د مظاهرې په تنظیمونکو ده چې امنیتي شرایط نه و درک کړي او دومره لویه مظاهره یې رابللې وه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د خلکو غوښتنو ته د رسیدو یوازنۍ لار خبرې دي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ډیره هڅه وکړه چې د روښنايي غورځنګ له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي د روښنايي غورځنګ مسؤلینو د خبرو ته پام ونه کړ او د نامحدود مظاهرو پر رابللو یې ټینګار وکړ.
اوس هم ورځو د کندوز لور ته. د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپې په سیمه کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته جریان لري چې له امله یې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا قسمه ده چې د ولسوالۍ اداري دفترونه هم موقعیت لري. له کندوزه په دې موضوع زموږ همکار اجمل آریان دا ریپورت چمتو کړی.
په قلیزال ولسوالۍ کې جګړو د خلکو ژوند له ننګونو او ګواښونو سره مخامخ کړی. د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوه اونۍ شوه چې د دې ولسوالۍ د مرکز د اقتیپې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه دوام لري چې له کبله یې د دې ولسوالۍ لویه لاره تړلې ده او د اقتیپې سیمې ملکي وګړي له ډېرو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي. د قلیزال ولسوالۍ د اقتیپې سیمې یو شمېر کورنۍ چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي وایي چې د دغې روانې جګړې له کبله ملکي خلک زیانمن شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ولسوالیو کې وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولای. دغسې وضعیتونه ګډوډ دي کنه پوسلې څه ده، باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنگ له خپله بدبختي ده وروراګله، چیرته چې جنگ اله بدبختي نو خلک نه ماجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلېګان نشته، اکثریت په تنګ دي، خلک لږ در په عذاب دي. نو
دغه خلک وایي که دولت دغه سیمه ډېر ژر د طالبانو له شتون څخه نشي تصفیه کولای نو جګړه دې پای ته ورسوي چې خلک له خپلو کرنیزو محصولاتو څخه سمه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله امیری هم د خلکو ستونزې تاییدوي، وایي چې د دغه جګړې له کبله ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي او له دولت څخه غواړي څو ډېر ژر دغه سیمه تصفیه کړي چې خلک په خپل کلي کور کې آرامه ژوند وکړي. ښاغلی امیری زیاتوي چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی.
لارې باندې دی مشکلات لري، خلک مریضان دي، تګ راتګ نشته. او بل مشکل دی هغه منطقه او د محله دا ده چې د خونه توپ ډي سي ولي هدف نه لګيږي او د خلکو کورونه لګيږي، زخمیان دي، شهیدان دي، په منطقو کې پاتې دي.
په همدې حال کې د کندز دی والی ویاند سید محمود دانش بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی ته داسې راپورونه نه دي ورسېدلي چې ګواکې ملکی خلک به په دې جګړه کې متضرره شوي وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات په دې خاطر ډېر ورو دوام لري څو په سیمه کې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
به خاطر این که تا بتونیم جلوگیری از تلفات مردم ملکی داشته باشیم و به خانه های مردم آسیب نرسه، به همین خاطر عملیات
مک په دې خاطر چې خلکو ته کوم زیان ونه رسیږي نو زموږ پوځي عملیات ورو دوام لري او تر اوسه پورې موږ ته داسې راپور نه دی راغلی چې ګواکې ملکی وګړو ته به په دې ډزو کې مرګ ژوبله وختوي. خو بیا د قلعزال ولسوالۍ د قلعزال سیمه چې نږدې دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو د بیرغ د سیوري لاندې ده، نو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د کندز ښار ته د چهاردرې ولسوالۍ له لارې تګ راتګ کوي چې وخت ناوخت له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي. خو د کندز دیوالي ویاند د قلعزال ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وسم د کندز څخه میدان وردګو ته ځو. د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې امنیتي ګواښونه ډېر سوي، نو له همدې کبله هغه حکومتي مامورین چې د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي خپل کورونو ته نسي تلای او نور ولایتونو ته کډې وړې دي. بل لور ته د میدان وردګو ولایت ملکي او پوځي چارواکي مني چې د یاد ولایت له اتو ولسوالۍ څخه څلور تر سخت امنیتي ګواښ لاندې دي، خو د هغوی په وینا چې د امنیت د ښه کولو لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. په دې موضوع نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
میدان وردګ ولایت چې د کابل لویدیځه دروازه بلل کیږي او پلازمینې سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی، اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې ناامنۍ او جګړې زیاتې شوې دي. دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. په میدان وردګو کې د امنیتي تهدیدونو او ناامنیو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمی ازادۍ راډیو ته داسې وایي.
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی، حتی د ولایت په سل متره کې هم مخالفین موجود دي، وخت نا وخته په ولایت باندې هم ډزونه کوي. په چالیس، نرخ، سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی. خلک نشي کولای هغه دولتي مامورین چې خپلو کورونو ته لاړ شي، مجبوره دي چې په خپلو نور ولایتونو کې ژوند ترسره کړي.
د حکمت الله واصفي په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي او له افغان حکومت غواړي چې د میدان وردګو د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره د هڅې چټکې کړي.
میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت مخکې حالت څخه اوس ډېر خراب شوی دی، جنگونه هم زیات شوی دی او بالاخره د دولتي منسوبینو څخه هم غوښتنه، حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه تر څو توجه ورته وکړي، ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي، نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي.
چارواکي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د یاد ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي:
والیای کې در تعدید بلند است، ولسوالۍ دای مرداد است،
هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز ولسوالۍ دي. له دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي، همدارنګه درې او لوړې ژورې لري، نو وسلوال ورڅخه ډېر استفاده کوي. د نمبر دو شاهرا مسله چې میدان ښار له بامیان سره نښلوي، د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسلوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي. د میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بولي.
میدان وردګ ولایت یو اساسي موضوع چې د ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولې نه هغه دا چې د خیالي د محلي پولیسو په صفوفو کې ستاسو اول دقیقه امر نشته.
د میدان وردګ والی زندګل زمانی هم په یاد ولایت کې نام نه مني، خو وایي چې کومه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه ده.
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي، تقریبا وسلوال خلک چې د حکومت په خلاف باندې کار کوي د 3000 شاوخوا ورته رسیږي، او هغه تقریبا د 15 جنګي ګروپونو پورې اړه لري. محض هغه نقاط چې هغه یا غرني نقاط یا ځنګلي نقاط وي، دښمن په یوه کې میشته ده.
د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتي تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولي او زیاتوي چې یاد ولایت د وسلوال، د لوګر د زنخان او خروار، همدارنګه د غزنی ولایت لارې تګ او راتګ کوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی تر لاندو خبرونه او تر اقتصادي خبرونه وروسته خبري شي. دا چې د موضوع د دې خبرونه موضوع څه ده، دا به وروسته زموږ همکاران تاسو ته اعلان کړي او تاسو کولی شئ د خبرونه د موضوع په ارتباط باندې له رادیو سره تماس ونیسئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو دم کړی دوه نیم بجې سولې اجمل تورمان په سټوډیو کې دی له لاندو مهمو خبرونو سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د دهما زنګ سیمې د پرونی انتحاری عملی قربانیانو ته د درناوی په دود د دهما زنګ چوک د شهیدانو د چوک په نوم ونومو. افغان حکومت د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې په یوې نوې طرحې کار کوي. د زابل ولی بسم الله افغان مل له یوې وسلوالې عملې روغ وتلی. د جوزجان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قمندان قاري صدر او څلور ملګري وشل شوي دي. د عراق پلازمینه بغداد کې د پولیسو تلاشی پر پوسټه ځان وژونکو بریچ شوې ده. د دې پیښو تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو خبری اژانسونو د عراق د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لشپګو نیولې تر 12 پورې کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. جنوب ختیځ آسیا د وادونو د ټولنې د لاسو غړي وادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لاوس کې غونډه کوي. په پام کې ده د چین د جنوبي سمندرګي په مالکیت لانجه د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقیف کې د ځینو مشکوک کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي فرانسې او جرمني تروریزم ته سر ټیټ کړی دی. ترامپ وایي که د امریکا ولسمشر شي د مهاجرت پالیسي به له سره وڅیړي.
د همدې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې ماهروي. اوس په امله مرزي احمد زی څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واورو او وروسته لاغه از ما همکار نجا سپی د روختیا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د پرونی مظاهرې له امله افغان سوداګرو وړو او لوی متشبثینو ته سباندې 2 میلیونه ډالر زیان وکړی دی. د دغې خونی وایان سیامودین پسرلی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مظاهرې په خاطر پرون په کابل ښار کې ټول دوکانونه، فابریکې، مغازې او بانکونه تړل شوي وو. نوموړی وایي چې د دغې مظاهرې له امله چې وروسته بیا پکې انتحاري حمله وشوه، ښایي یو شمېر سوداګر په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په بامیان ولایت کې 1519 د کچالو زیرمې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې څخه 28 کوپراتیفي او 491 انفرادي د کچالو زیرمې دي.
تېره ورځ د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت وزیر د بامیان په ولایت کې 1519 کوپراتیفي او انفرادي د کچالو زیرمې او پرانستل. کوپراتیفي زیرمې هر یو شپیتو متکتنو ظرفیت لري او انفرادی زیرمو هر یو 15 متکتنو ظرفیت لري.
راشد وایي چې په دغو زیرمو کې تر 15 میاشتو پورې کچالو ساتل کیږي. نوموړی وایي چې د کچالو دغه زیرمې د 1.5 میلیون افغانۍ ارزښت جوړې شوې دي. دغه راز د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې سکل په بامیان ولایت کې 623 د کچالو نورې زیرمې هم ګټې اخیستنې ته وسپاري. بامیان هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو په چپکې زیات کچالو کرل کیږي. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 2.5 افغانۍ. او د شزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ا السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلې نن پروگرام کې ګوزن یا پولیو ناروغي په اړه خبرې کوو د پولیو د برخې متخصص ډاکټر صاحب به هم اساسي پوښتنې ځواب کړي خو له هغه وړاندې په همدې موضوع مې یو لنډ راپور برابر کړی بیا ورځو خبرونې ته پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي دغه ویروس اوسمهال د نړۍ په لر او بر کې یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم ماشومان په تلپاتې معیوبیت اخته کوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا سږ کال د دې ناروغۍ د کمیدو خبر ورکړی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې د دغې ناروغۍ شپږ پیښې له دوی سره ثبت شوې دي چې یوه پیښه په هلمند یوه په کندهار او څلور نورې په کونړ ولایت کې لیدل شوې دي د دغه وزارت د طبي وقایوي په عمومي ریاست کې د معافیت کتلوي ملي امریت د پولیو د برخې یو مسؤول ډاکټر عبدالملک مهربان ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هیواد کې د پولیو پیښې کمې شوې دي
کال موږ تر دې تاریخه پورې په ټول افغانستان کې د پولیو وو مثبتې پیښې درلودلې سږکال خوشبختانه شپږ لرو نن پیښې کمې شوې
نوموړي وویل د دوی هڅه دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي ښاغلی مهربان ناامني د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام پر وړاندې د یو ستر خنډ په توګه یادوي
افغانستان کې دا څو کاله جنگ روان ده او بعضې ساغې د جنگ د وجه نه هلته موږ لاسرسی نه لرو لکه دا اوس د کونړ په ولسوالۍ کې د شیګل واشنګټن په ولسوالۍ کې کومه منطقه چې دلته څلور پیښې له یوې منطقې نه راپور ورکړل شوی ده چې هغه په کلونو کلونو راهیسې د واکسین له کمپاینونو څخه پاتې و ځکه هلته جنګونه وو جنګي عوامل وو او د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې کال تر پایه پورې د دې پیښو
د پولیو ضد ناروغۍ کارکوونکي همدارنګه وایي د یادې ناروغۍ د نه ختمېدو یو لوی لامل هغه کورنۍ دي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کیږي چې د دغه ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له نړیوالو سره په همغږۍ جدي اقدامات وکړي له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه ناامني او ځینې نور لاملونه د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین اصلي خندونه یادېږي خو اوس مهال د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ډیورن فرضي کرښې په ګډون یې په ټولو سرحدي سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال کړي او مسافرین به د روغتیایي کارکوونکو لخوا واکسین شي د دغه وزارت د چارواکو په وینا د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي روغتیایي کارکوونکي همدارنګه د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې ناروغۍ د واکسین د ګټو په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خرغلې د پولیو ناروغۍ په اړه تاثیر راپور تسته راپور وړاندې شو اوس هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې یو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره سټډیو کې دی ډاکټر صاحب ته له هر څه مخکې خرغلست ویم
بلې زه هم په خپل وار تاسې ته او د تاسې د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه تاسې اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړی د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مودې 0999215 بل شمیره ده 0929255 همدارنګه د افغان بي سیم د 0913 شمیرې له لارې هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي او که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ته کولای شي چې ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب محترم راپور مو هم واورېده خو راځو د پولیو ویروس د عواملو او نښو نښانو په اړه که څه په تفصیل معلومات راکړئ موږ ته
بلې د پولیو د نامه سره خو نن سبا زموږ ټول هیوادوال آشنا دي پولیو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د یوه وایروسي ناروغي ده چې دغه وایرس د غایته موادو له لارې او یا هغه خواړه او اوبه چې په دغه وایرس باندې ککړ شوي وي د یوه ماشوم نه بل ماشوم ته په اسانۍ سره لیک دي او کله چې په ټولنه کې یو ماشوم د دې ناروغۍ ښکار شي نو د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان د غوخ لاندې راولي او د غوخ د دین ناروغي د غوخ سره مخامخ کوي. نو د دین ناروغي لامل خپل یو ډول وایروس دی او دغه وایروس د انسانانو په غایته موادو کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي او کله چې همدغه خواړه او یا اوبه د همدغه غایته موادو په واسطه چې وایروس پکې موجود وي نورو انسانانو او په تیره بیا ماشومانو ته ورسیږي، نو ماشوم بیا دغه وایروس خپله د هضمي جهاز ته داخلوي. په لومړي سر کې کله چې دغه وایروس د انسان وجود ته داخل شو نو په لومړي سر کې داسې نخې نښانې منځته راوړي لکه د ریزش یا د زکام په څیر، ماشومان تبه کوي، ټوخیږي، پرنجیږي، همداسې د ستوني درد ورته پیدا کیږي او په ځینو حالاتو کې بیا په ډیرو لږو حالاتو کې بیا داسې کیدلی شي چې د وینې د دوران د لارې نه عصبي سیستم ته لاره پیدا کی او عصبي سیستم تر خپل برید لاندې ونیسي چې بیا ماشوم یا کوچنی چې دی په دایمي فلج باندې بیا اخته کیږي چې دغه فلج بیا تر څو پورې چې ماشوم ژوندی وي د ده سره مل وي د دې فلج دپاره بیا هیڅ درملنه نشته دی، که څه هم ځینې مانوری په دې ماشوم باندې اجرا کیږي لکه پخې په میزابوي کې تړل کیږي او یا هم نو دغه ماشوم بیا د خپل کورنۍ دپاره او هم د ټولنې دپاره بیا د اوکو بار ګرځي، خو د دوه څاڅکي واکسین په واسطه باندې د دې ناروغۍ په اسانۍ سره مخنیوی کیدلی شي او هغه دوه څاڅکي واکسین هم زموږ رضاکاران د ټولو کورنیو او حتی لرو پرتو بانډو او سیمو ته وروړي، خو که چیرته دغه دوه څاڅکي ماشوم په هغه ټاکلي وخت سره دوی خپلو کوچنیانو ته تطبیق کړي د دې ناروغۍ د ګواښ نه تل دپاره ژغورل کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، ایوب، د پولیو ویروس خپل په څو ډولونو باندې ویشل کې په دې برخه کې هم رڼا واچوي؟
بله، د پولیو وایروس چې د درې ډولونه لري چې د لکه د خپل هغه د ډیجیټل حساب په حساب باندې یو دوه درې په حساب لکه د پولیو یو ډول دویم ډول او دریم ډول، خو له نیک مرغه چې دغه دویم ډول د 1999 کال را په دې خوا دغه ډول یې چې دی د کمپاینونو او د واکسین د تطبیق په اثر باندې دغه دویم ډول یې له منځه تللی دی او یوازې یو او درې ډول په اوس هم د ماشومان د ګواښ لاندې نیسی. نو مونږ په دې اړوند باندې یو خلاص تراونه هم لرو چې سږ کال مونږ وکولای شول چې دغه د دوه ډول واکسین د واکسین له ترکیب نه لري کو، یوازې یو او درې ډول یې پرېدو، ځکه که چیرته دغه درې ډوله واکسین په یو واکسین کې شتون ولري بیا نو هغه مقاومت د دې واکسین کمیږي. نو موږ د دې په خاطر باندې په تخنیکی لحاظ باندې داسې وکړل چې د پولیو دغه دوه ډول چې اوس هیڅ په نړۍ کې شتون نه لري دغه هم د واکسین نویست او اوس موږ یو قوي یو او درې ډول واکسین په خپل ترکیب کې لرو او په ټول هیواد کې دغه واکسین اوس د موږ په ټولو مرکزونو کې شتون لري.
مننه. زکریا له زابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب محترم، ته پوښتنه ده چې دغه واکسین چې څنګه لکه د نور مرضونو لپاره دغه ویروس په ضد باندې کوم دواوي له درملونو د اوس پورته کړې شوي دي، د دغه ډولونه کله راته وښيي چې پنځو کلو پورې دغه واکسینونه په څو څو میاشتو کې یا په کال کې یو ځل د ماشوم لپاره ورکول کیږي، آیا دغه په ټولو کې هغه مواد یو قسم دي او که مواد د وار په وار باندې د هغوی تغییر کوي؟ یو پوښتنه مې دا ده. او بل ډاکټر صاحب سره بله پوښتنه دا ده چې دغه ډول چې دغه د ویروس انتقال په داسې شکل یا په داسې شکل باندې کیږي، خو بعضې وخت کې دغه ماشومان په فلج ډول باندې په مور تخول په داسې شکل باندې پیدا کیږي،
ډیره مننه زکریا ول زابل نه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
هم بل زکریا جان ورور په جواب کې باید وایم چې دغه واکسینونه چې دی یو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ واکسین دی چې دغه واکسین مونږه زیات وختونه د رضاکارانو په واسطه باندې د دوی کورونو ته ورلو او دغه په خپلو کورونو کې د دوی ماشومان واکسینو. خو د دې په څنګ کې ځینې نور واکسینونه هم شته دي چې هغه د پیچکارۍ په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیقیږي چې هغه البته هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالونه کم وي هغه ټولو ته تطبیقیږي. نو دې کې بیا زمونږ واکسیناتوران یا په کلینیکونو کې هلته ناست وي او مراجعین هلته ورځي او ماشومان واکسینوي او یا هم دوی د خپل هغه پلان سره سم کلو او بانډو ته ځي او هلته بیا د پیچکاري واکسینونه د دوی ماشومانو ته ورکوي. نو دا واکسینونه یو څه سره توپیر لري، یعنی هغه واکسینونه چې کورونو ته ځي معمولا هغه یو ډول واکسین دی او هغه واکسینونه چې په کلینیکونو کې او یا د پیچکاري په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه بل ډول واکسین دی. او د دویمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه واکسینونه چې دي د فلج نه مخنیوی کوي، خو دغه فلج هغه فلج دی چې نرم فلج دی او ځینې ماشومان چې د مور نه پیدا کیږي په مرزادی ډول سره فلج وي، نو هغه ډیر زیات لاملونه دي. یوازې واکسین نه دی، په هغه کې ډیر زیات نور لکه لاملونه لري او د هغه لاملونو له کبله بیا ماشوم یا فلج پیدا کیږي او یا هم وروسته فلجي.
من ډاکټر صاحب یو دلته د افغان بي سیم د 93 شمیرینه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي او پوښتنې کړي. مریم سادات میدان وردګونه لیکلي چې پولیو ناروغي آیا په ساري ناروغیو کې راځي او کنه؟
بله مریم جان خوري، پولیو چې دا تعریف یې هم د سده چې یو فوق العاده ساري ناروغي ده. نو فوق العاده په دې معنی چې ما مخکې ویلې کچرته یو ماشوم په یو کلی کې یا په یو ښار کې په دې ناروغي باندې اخته شي، د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان کچرته واکسین سوي نه وي د خپل ګواښ لاندې نیسي، نو دې نه تاسو هڅ ویلای شئ چې دا یو فوق العاده ساري ناروغي ده.
بله همدارنګ عبدالباری ظاهری له کندهار نه لیکلی چې عمده علت د دغه ویروس څه دی او د سشي له عمله پیدا کیږي او په غټانو کې وي واکسین شته کنه؟
بله دغه وایروس چې دی ما تاسو ته مخکې ویلی چې دا د انسان په غایته موادو کې ژوند کوي، نو لکه زمونږ تاسو اسلامي لکه خپل وجیبه هم دا ده چې خپل نظافت او د چاپیریال نظافت پاک وساتو. نو خپل دغه غایته مواد چې دي په دغه غایته موادو کې دغه وایروس ژوندی پاتې کیدلی شي او په اسانۍ سره دغه وایروس چې دی د ککړو خوړو او غایته مواد د ککړو خوړو او اوبو په واسطه نورو انسانانو ته سرایت کولی شي.
من جمعه گل بادغیس نه مهرباني وکئ. السلام علیکم. مهرباني وکئ جمعه گل خان سرغه گور
جمعه گل نه بادغیس سرات د مکرو سره د لوکي سرخ د کلی څنګه اړیکې نیولې؟
مهرباني که کومه پوښتنه ولري.
زما یو کاد یا د دوی نه کړي چې دا څه کاسي چې له تاسو څخه پادش دی دې فایا څه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
بله جمعه ګل خانه، موږ تاسو ته عرض وکړ چې زموږ واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته عمر ماشومان او بیا هم کېدلی شي چې تر 15 کالو پورې ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته شي او په اکا دی چې په لکه په پاخه عمر کې یا د سپینګرتو په عمر کې په فلج باندې اخته شوی دی، هغې فلج لاملونه سببونه ډیر زیات دي. نو زه تر ډیره بریده فکر کوم چې دا د پولیو د واکسین او یا د دې د نه تطبیق سره کم تړاو نه لري. نو د دې لپاره زما سپارښتنه دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز ته دې ډاکټر ته ورولي، انشاءالله چې ډاکټر یې معاینه کړي، نو د معاینې په لړ کې به دا جوته شي چې د د فلج د فشار د جګېدو لپاره پیدا شوی دی او یا هم کوم بل ستونزه ده پیدا شوی ده، نو خپل اغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او د ډاکټر مشوره ترلاسه کړي.
بلې، خبرونه ځنګړې شوی ګوزن یا پولیو ناروغي ته، او په خبرونه کې هم د پولیو د عامه پوهاوی د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان یو پر سره په خبرونه کې ملمد او ساسي پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ، السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شو. دوستانو کولای شي چې تاسو د افغان بی سیم د 93 شمیرې لري هم خپل پوښتنې مطرح کړئ، او همدارنګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0992153 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه نن ورځ ځنګړې شوې پولیو یا ګوزن ناروغي ده. دا نو موږ د سټډیو شمیرې هم تاسو ته تکرار کړې، او کولای شئ چې تاسو یې ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، دلته د احسان پونوم له کندهار نه یو اوریدونکي لیکلي چې په اول وختونو کې په ماشوم کې د ګوزن نخې څه ډول لیدل کېږي، کوي چې په دې اړه موږ ته معلومات راکړي او کوم اغراض لري.
بلې، له احسان الله خان ورور له کمخ کې چې تاسو ته عرض وکړ، د دې ناروغۍ نخې نښانې په لومړي سر کې د ریزش او د زکام ته ورته وي، لکه داسې فکر کیږي چې دا ماشوم لکه ریزش یا زکام باندې اخته دی. چې زکام او ریزش کې تاسو پوهیږئ چې پزه روانه یا پرنجې کیږي یا بیا هم ټوخی ورسره ملګری وي، تبه ورسره ملګري، او همداسې د سترګو نه اوښکې بهیږي، او کېدای شي د ستوني درد هم ورسره ملګری. نو په دویم پړاو کې بیا دا وایروس چې کله د وینې دوران ته لاره پیدا کی، نو بیا د هغه ځایه مرکزی عصبي سیستم ته ځان رسوي، او مرکزی عصبي سیستم د خپل برید لاندې نیسي. کله چې هغه د برید لاندې ونیو، نو بیا دایمي فالج هلته تاسوس کوي، او دغه ماشوم د تل دپاره د فالج کیږي یا په ګوزن باندې اخته کیږي، چې بیا هم خپله او هم د خپلې کورنۍ دپاره د اوږو بار جوړیږي.
بلې، بل اوریدونکي د زابل شاجوی نه لیکلي چې څنګه دا یوه ساري ناروغي ده، یا د عمر په 100 کلنۍ پورې دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
بلې، دغه ناروغي چې ده، یعنې که داسې ویمه چې په هر عمر کې د دې ناروغۍ شتون د امکان نه لري نه دی، خو ډیری هغه ماشومان چې عمر یې د 5 کالونه کم وي د دې ناروغۍ ښکار کیدلی شي. نو هر څومره چې ماشوم کوچنی وي، که چیرته نه وي زیږیدلی، نو د هغې مقاومت نسبت لوی ماشومانو ته او بیا لویانو ته د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر کم دی. نو هر څومره چې د ماشوم عمر کم وي، په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ چانس یا د خبرېدو چانس په دې ماشومانو کې ډیر زیات دی.
بلې، دغه یو بل پوښتنه به هم ډاکټر صاحب تاسو ځواب کوي. بنفشه وردک لیکلي دی، ویلي چې د ماشوم ته تر 100 کلنۍ پورې د ګوزن خطر وي، که سې لنډ ځواب کوي. خدای یو بل اوریدونکي به هم وخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د چې دغه د واکسینونو چې موږ یې په داسې کلینیکو کې کوو، دا کوچنیان دي چې په داسې تفصیل ورکړي چې خلک پوه شي چې دغه هم یو خاص داسې لري چې نه لري، دا د پولیو په دغه دوه خاص سره پوهېږي په دغه واکسینو دا خو بېلګې پورته کېږي. دغه واکسینو په باره کې دغه څه تشریح وکړي.
ښه، په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بلې دا د هرات نه چې کمرور زنګ وهلې او د ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړله. زمونږ د پولیو د واکسین سره ډېری خلک یا زمونږ د ډېری هیوادوال چې دي بلد دي، خو زمونږ په ورځنی پروګرام کې چې هغه په کلینیکونو کې او یا هم کلو بانډو ته زمونږ واکسیناتوران ورځي او د پچکارۍ واکسینونه هغوی ته ورکوي، نو دغو کې چې دي په لومړي قدم کې یو واکسین دی چې هغې ته مونږ د سل یا د توبرکلوز واکسین وایو، او بل یو واکسین مونږ لرو چې هغې کې 15 واکسینونه په یو پچکارۍ کې 15 واکسینونه دي چې هغې کې د تورې ټوخلي د ډیفتری د خطرناک ناروغي واکسین همدارنګه د ټیټانوس د خطرناک ناروغي واکسین پکې شته دی، د تور زیړی واکسین او بل یو بل واکسین دی چې هغه ته مونږ د هیب واکسین وایو چې هغه هم لکه ماشومانو کې ټټر یا سینه بغل پیدا کوي، همدارنګه د میننجیت په نامه باندې یو ډیره خطرناک ناروغي هم پیدا کوي ماشومانو کې، او یو بل یو شی خطرناک د ناروغي ده چې هغه ستونی کې یو لکه غشا پیدا کیږي او بیا ستونی بندیږي او د ماشومانو د مرګ لامل ګرځي. دغه واکسینونه چې دي تر 2 کالو پورې په ټولو کلینیکونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي، او د دې په څنګ کې مونږ د سینه بغل واکسین چې دی هم اوس په پروګرام کې شامل کړی دی، هغه هم د 2 کالو نه کم ماشومانو ته ورکول کیږي، او یو ډیر خطرناک ناروغي چې دا هغه خپل شری دی چې دغه د شری ناروغي کله چې یو ماشوم شری ونیسي نو نورو ته په اسانۍ سره دا شری هم سرایت کوي، نو په دغه نورو واکسینونو کې چې په کلینیکونو کې او یا هم واکسیناتوران چې کله کلو بانډو ته ځي دغه واکسینونه تطبیق کوي، دغه خطرناک ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه زمونږ په پروګرام کې شتون لري. نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه کم وي که تر لا هم واکسین شوي نه وي نږدې روغتیایي مرکزونو ته دې ورولي، او د کارت په څنګ کې دې واکسینونه هم تطبیق کیا، او هغه د راتلونکي واکسینونه چې د دوی لپاره اړین دي د هغو پوښتنه دې د واکسیناتور نه وکړي، او د دې په څنګ کې رښتیا هغه خویندې میندې چې عمر یې د 15 تر 45 کالو پورې وي هغوی ته هم د ټیټانوس واکسین ډیر اړین واکسین دی چې دا واکسین نه یوازې خپله مور یا خور د دې ناروغۍ نه ژغوري، بلکې هغه راتلونکي ماشوم یې چې دنیا ته راځي هغه هم د دې ناروغۍ د ګواښ نه ژغورل کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه بله پوښتنه هم تاسې کپلنډو کې ځواب کړئ چې ماشوم تر 2 کلنۍ پورې د ګزن خطر پکې وي.
بله ماشوم یعنی تر 15 کالو پورې خو ډېر ته ګزن خطر ورسره یعنی دته متوجه دی، خو بیا هم د 15 کالو نه کم عمر ماشومان چې دي د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډېر مخ دي، خو دا چې مونږ په کافي اندازه سره بودیجه نه لرو او زمونږ په اختیار کې نشته، نو په ځینو ځایونو کې چې خطر ډېر زیات ورته متوجي په هغه ځای کې مونږ د 10 کالو پورې هم ماشومان واکسینو، خصوصا په هغه ځایونو کې چې لویو لارو کې چې ماشومان د یو ولایت نه بل ولایت ته د خطر سره مخ ولایتونو ته ځي، لکه د کونړ ولایت کې چې مونږ 4 پیښې لرو کله چې د هماغه ولسوالۍ نه ماشومان راوځي، نو په نور ځایونو کې مونږ د 15 کالو نه کم ماشومان واکسینو، مګر په دغه ځای کې مونږ بیا د 10 کالو نه کم ماشومان واکسینو، نو تر 15 کالو پورې معمولا د دې ناروغۍ ګواښ ډیر دی، خو که چیرته په سیمه کې 15 کالو نه کم عمر ماشومان واکسین شي نو بیا دا د الله تعالی یو رحمت دی چې بیا په هغه سیمه او کلی باندې ورېږي، نو خپل چاپیریال کې بیا یو ډول مقاومت پیدا کیږي چې بیا نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي، خپل هغه چاپیریال بیا دغه د چاپیریال هغه مقاومت کولی شي چې میکروب خنثی کړي او میکروب د سرایت مخه ونیسي.
ډیر مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې ګوزن یا پولیو ناروغۍ ته، او په خبرونه کې د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې ملمه دی. او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0199 215 3050 همدارنګه د افغان بی سیم د 813 شمیرې لاري هم کولای شي چې تاسو خپل پیغامونه او سوالونه خبرونی ته راوسوي، او موږ به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. نو د خبرونی لومړی نیمای همدلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویم نیمای کې به هم کته سره د دغه موضوع په اړه کومه پوښتنه نو ټلیفون وکي او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس به راځو خبرونو ته، او که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. او د خبرونو وروسته به هم خبرونه دوام لري. دا اوس نو 3 بجې دي. د 3 بجو مهم کورنی خبرونه ل